مشال رډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوی ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دې وساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د پاکستان او افغانستان ځایی مشرانو په یو جرګه کې له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس فډز وژلې دي او ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان له لوري د جرګې لپاره ټاکل سوو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستې پر مهال د تورخم کشالې د هواري لپاره له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. د غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسټم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې شوې ده. په دې غونډه کې د دواړو خواوو د قبایلي مشرانو ترڅنګ سوداګرو، دیني عالمانو، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو مشرانو او ترانسپورټرانو شریکت کړی و. په جرګه کې د پاکستان لخوا یو قبایلی مشر او د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شنواری مشال راډیو ته وویل
جرګې دا خبره وکړه چې د روایاتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرېږي نو هلته په اول فرصت کې چې دی اور بندې شي، بیا په متنازع ځای کې چې کار کېږي د هغې بند شوشي چې هلته امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دی دا پوله به کولاو شي.
شاه خالد شنواری زیاته کړه چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو رسولو لپاره دوه ورځې مهلت غوښتی دی. د تورخم لاره د فروری له ویشتمې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې ده چې طالب ځواکونه په سفري نقطه کې په لنجمنه سیمه کې نوي پوستې او تاسیسات جوړوي، خو طالب چارواکي دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس وشلې دي. د ځایي پولیسو یو چارواکي د نمونه سرګندولو په شرط نن مشال رډیو ته وویل چې وژل سوي دواړه پولیس د خیبر پښتونخوا د ترګري ضد پولیسو غړي وو چې نن سهار له خپل کلی بړو څخه په کواټ ښار کې خپل دفتر ته پر موټر سایکل روانو او له تاند ډیم سره نږدې پرې وسلوالو ډزې وکړې. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د جامع حقانیه برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټه کې د جامع حقانیه د وژل سوي متمم مولانا احمد الحق د فاتح پر موقع ویل چې د عالمانو وژونکو ته مجاهد نسی ویل کېدای او نه هم د ده په وینا دا جهاد دی. نموړي پر دغه مهال زیاته کړه چې دا تور طوفان به تیریږي او د ده په وینا دا مدرسې او دینی علما به پاتې وي. د یادونې وړ ده چې د فروری پر 28مه د جمعې له لمانځه وروسته د جومات مخې ته په یو ځانمرګي برید کې د مولانا حمیدالحق په ګډون اووه تنه وژل سوي او یو شمیر ژوبل سوي وو. دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یو رسمي مطبوعاتي اعلامیې لمخه ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سینټ شریک غونډه رابللې ده. تمه ده چې ولسمشر زرداري به په خپل وینا کې د وفاقي حکومت د فعالیت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د آئین د 65مې مادې لمخې ولسمشر د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته وینا کوي. په اسلام آباد کې د پارلمان د دې غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سعودي عربستان ته لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمې خبرې اترې کیږي. د درې کلنې شخړې د حل په اړه دغه خبرې اترې به په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او اوکراین چارواکي به د سپینې ماڼۍ د تیرې میاشتې تر ویجاړوونکي سفر وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. زیلنسکی وویل چې اوکراین په بشپړ ډول رغند خبرو اترو ته ژمن دی، خو غواړي چې د هغې ګټې په سمه توګه په پام کې ونیول سي. د سعودي عرب په جده ښار کې په دې خبرو اترو کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي سټیو ویټکوف ویلي چې واشنگټن غواړي د سولې د موافقې او لومړني اوربند لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. د خبرونو پای تاسو موږ غلم مشال ریډیو څخه اوري اوردونکو، که د خبرونه تر پای را سره واس نو دا ریپورتونه به اوري. د تورخم لاری پرانستلو لپاره له پاکستان او افغانستان دواړو غاړو قبایلي مشرانو په یو جرګه کې یو بل ته وړاندیزونه ورکړي.
خیبر پختونخوا د مشرانو سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي.
مولانا فضل الرحمن په حقانیه مدرسې کې سوي برید ته په اشاره ویلي چې د مسلمانانو وژل جهاد نه دی. د جنوبي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو د پټوار نظام غوښتنه کړې ده. او د افغانستان په خوست کې د کرکټ بیچونو یو نوی کارخانه په کار پیل کړی دی.
الکان چې راشي پرمایش غوړي مخکې بخاري پاکستانه یو بل حیوان لري راغوښتل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپله بیټ پرمایش ورته جوړوو.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان او افغانستان ځایي مشرانو د مارچ پر نهمه ناوخته په تورخم کې لیده کاته کړي او د تورخم لارې خلاصولو لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړي دي. دا جرګه په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې جوړ شوې وه چې پکې د پاکستان لخوا 15 او د افغانستان لخوا 21 کسانو ګډون کړی و. دا جرګه په داسې حال کې سوې چې د فروری له 1 راهیسې د نوو مورچو او تاسیساتو جوړولو پر سر د تورخم دروازه تړل شوې ده. فرهاد شینواری نور حال رکوي.
په دې جرګه کې پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواوو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې دی د اپریل 15 نیټې پورې اوربند عملی شي. په دې لړ کې دی امن تیګه کېښودل شي او تورخم دروازه دې خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې دی په نو پوستو او تاسیساتو جوړول باندې کار ودرول شي.
جرګی دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا په اول فرصت کې چې اور بندی شي بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غې بند شو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي ښه ماحول کې وشوه. او د افغان طرفه چې کومه جرګه راغلی وه هغه یو ورځ دوه ټیم وغوښته چې مونږ خپلو چارواکو سره دې بابت کې خبرې کوو او تاسو ته به دوباره بیا مونږه ټایم درکو وخت به وټاکو په دې باندې به دویم یو نشست وشي.
په تورخم کې افغان لورینا په دې جرګه کې شریک د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر ډاکټر مخلص احمد مشال ریډیو ته وویل چې مونږ هم په دې خوښ یو چې په تورخم کې زر اوربند شي او لار خلاصه کړل شي.
د افغان لوري د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون له قید و شرط څخه اوربند شي، دزبندی شي او لار خلاص شي. خیبر پختونخوا د مشرانو او سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي. موږ د تجار په دریز باندې بیا هم موږ غوښتنه کوو چې لاره خلاصه شي، دزبندی وشي او دغه نور مسایل چې د دغه ستونزې باعث شوی ده هغه کچیرې په تفاهم سره په خبرو سره او ډیپلوماتیک اړیکو له لارې چې ده دې ته د رسیدګي وشي دا فکر کوم چې حل لاره ده.
په تورخم کې دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د فبروري 1 نیټې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې طالب ځواکونو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو افغان لوري ته د طالبانو حکومت جماعت چارواکی وای چې دوی په خپل حدودو کې پوسټي او تاسیسات جوړوي او د پاکستان د درز ناسم د یو د تورخم دروازې بندول به جواز دی. په تورخم کې تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوي دې کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو سرحدي ځواکونو په یو بل د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کړي. دواړو خواوو ته ترې تلفات اوښتي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو خواوو سرحدي ځواکونو یو بل د تعمیراتي کارونو څخه منع کړي. په دې باندې سره نښتې شوي او د تورخم دروازه سره په بیا بیا تړل شوی او بیرته خلاصه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جمعیت علما اسلام مفتی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د مسلمانانو د مذهبي عالمانو وژنه جهاد نه بلکې د پوینا ترخګری ده. نوموړي د خبرې د مارچ پر نهمه په نوشار کې د اکوړي خټک په حقانی مدرسه کې د وینا پر مهال کړې ده. په یاد مدرسه کې د فروری په 28مه په یو ځانمرګي برید کې د مدرسې موتمی مولانا امید الحق او ځینې نور کسان وژل شوي او ټپي شوي وو. بلخوا څېړونکي وایي که مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ د ټولو پیښو په اړه یو شان دریځ ولري نو پر ریاست به یې هم د مخنیوي لپاره فشار زیات سي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي وسلوال جماعتونه په نخښه کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوړي کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمید الحق حقانی د وژنې وروسته د مارچ په نهمه نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے
دا ٹوپک چې د یو مسلمان او د یو عالم دین په ضد استعمالیږي دا ستاسو جذبات کې دی شي او دا ستاسو تنگ نظری کې دی شي. دا د یو سازش سبب کې دی شي لیکن دا جهاد نشي کې دی او دا ترهګری ده.
لیکن جهاد نہیں ہو سکتا، دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمن په خپل سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي وندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زه به خپل استاد ته شهید وایم او د هغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي، دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچې په یو وړو کې ونډه کې ځانمرګي چاودنه کیږي، نو آیا زه به دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ دې تضاد ته په خپله سینه کې زی مه ورکوئ، دا توری تیاری دی او تیری بشي.
اس تضاد کو سینے میں جگہ مت دیجیے، یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کی وای کله چې په تیرو وختونو کې په وسلوالو فعالیتونو کې قام پرست خلک پناه کېدل، نو هغه وخت مذهبي وندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نه کوله، بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نه کوله. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي اوس په کار ده چې ټول سیاسي او مذهبي وندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
پکار دا وایي چې دغه وخت دا خبره کړې وه، اوس یې وکړه ډېره یې درسته یې. پکار دا دی چې دا غي د ټارګټ کلینګ او دا ټول د یو کناله به مسله حل کیږي، که نه همدغه شان دی په خپل او پردی کوي نو په دې مسله حل نه کیږي. مولانا صاحب ما خبر وکړه چې کم مخکې ډېرو سیاسي مشرانو کړې وه، پکار دا دی چې دا مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې یو شي، ځکه چې دا خبره بالکل دواړو غاړو منله. سیاسي مشرانو کمپارس مشران هغوی خو پخوانه منله چې دا جهاد لري، فساد دی. او مولانا حسن جان په 2006 کې د نن 19 کال وړاندې ویلي وو، خو بیا مولانا به نه منله. نو پکار دا ده چې اوس مولانا د سیاسي مشرانو سره کیږي او یو متفقہ فیصلہ کی نو الو مسائل کی او دی و ریاستی دارو باندی زور چے کدی یواز یواز کیگی نوست کیگی
پدی رستیو کی په خیبر پختونخوا بلوچستان کی د وسلوالو فعالیتونه زیات شوی دی. په اسلام آباد کی د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کی په 2013 کی وسلوال بریدونه او یا پیسده زیاد شوی و چه پکی 95 پیسده بریدونه پا پختونخوا و بلوچستان شبو کی شوی و.
غلام غوسو چې رپورټ وړاندې کاو د کوچنی بوزرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د شخړو مخنیوي په موخه د مځکو د حدبندۍ او ملکیت لپاره د پټوار نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په هغه سیمه کې د مځکې پر سر د وزیرو قبیلې ځلیخیلو، غنیخیلو، دریخیلو او سرکیخیلو خلکو ترمنځ نښتې هم شوې دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع مرستیال کمشنر ناصر خان مشال رډي تولي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د اختلافات ختمول لپاره اقدامات پیل کړی دي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د قومونو ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول او په ضلع کښې د پټوار نظام نافذ کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برعکس د ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر عمران مخلص ویایي
وزیرستان کې وس ها د درې قومې په منځ کې شخړه راونه دو میز لور وزیرستان یو کوری نو بار بار د میز په علاقه کې څه د غونډاک مسله بیا وخت څه د دمتوړي سره بیا وخت څه د غربرې ایشو کې الان کې په 2018 کې میز زم شوی فاټا زم دو قومیز د پټوار سیستم نشته. ګورنمنت ته وس په 4 صوبایي حکومت چې دای په علاقه کې چې د کیم پټوار سیستم دای چې دار والی
دی ونه سیمه یو بل اوسیدونکي خبره هم ور وی چې دا وخت په ضلع کښې د کیم قومینه ترمنځ ځمکنۍ شخړه راونه دو
شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وڼه نه خبره کړه دا لاس رزه شي چې په جنوبی وزیرستان مرکز وڼه چې کیم وزیر قومینه د زلیخیل، کتریخیل، غنیخیل، دینور په ورسره سرکیخیل د غونډاک مسلاتو دلته یوه علاقه دو سرکیخیل وایي چې د میز ملکیت دی، تریخیل، غنیخیل، دینور وایي چې د میز ملکیت دی. خو دا بنده یې سره مرتزان شوله نو په منځ کښې غټه اصلي سره استعمال شولې څو زخمین پکښې شوي وي خو بهرحال دمره غټ نقصانات نه پکې وشول خو د یوه د بل خلاف یې ډېره غټه اصله استعمال کړله. میز د وزیرستان سول انتظام یېدو د هغه نه درخواست نیشکي د پټوارۍ نظام د دې دروالي چې دا کومې مځکې لانجې دي چې دا ختم شي هر سړي هر کوم ته د خپل مځکې میلاو شي.
مشال ریډیو چې د غونډک سیمې ځمکنۍ شخړې په برعکس د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بس دا غونډک والا مسله خو الحمدلله ډېره حده پورې حل شوه بس دغه نورې مسلې کښې به اوسو دغه کوو نورې خبرې نور د لارو مسله حل شوه خو پرون جرګه کامیابه شوه. زما خپل خلکو ته دا اپیل دی چې د دې ځمکو په وجه باندې د یو بل سره دشمنیانې نه کوي لانجې دې نه کوي یو بل پسې د ټوپک نه رالي دلته عدالت هم شته دی دلته جرګه هم شته چې په کوم قانون یې غواړي په هغې به انشاءالله موږ له کوشش کوو چې حل کوی ول او د جګړو د ربړو ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي چې د سویلي وزیرستان ضلعو کښې د پټوار نظام نافذ کول بنې چار راونه دو د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د قومینه ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول د پوره ده د پټوار نظام دا زر نافذ کړي چې په سیمه کښې د ځمکنۍ شخړو په وخت د خلک کې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون
او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت یو خو د پیسو له نړیوال صندوق څخه په دې شرط پور اخلي چې خرڅونه به کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او ځینې دولتي ادارو کې به نیچکاري کوي. خو بل خوا یې په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې د کابینې د غړو شمیر اوس درې څلوېښت تر رسیدلی دی. ځینې شنونکي او د اقتصاد پوهان وایي چې د کابینې غړو شمیر زیاتول د پیسو نړیوال صندوق سره د کړې ژمنې خلاف ورزی ده. نور تفصیل در راشد خټک پر رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیسته دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 28 نه 33 ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې درې درې وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډېر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و. خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر ذاتی کړی، ډېره ناروای کړی. ایون زمونږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول پکار دي. اخو د پروینشل سبجیکټس دي، 15-16 منسټرانو نه زمونږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. زما خپله خیال دا دی که دا شاندار روان دا به بیا یوه بله دوکۍ او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق بلان دے دو لگے مرکی گی اور تد آیاشے یو دون غشت پالے اور پس پبب لے کری آلے.
د اطلاعات و وزیر عطاولا تارر سور زیوڑان دے دغه نیوکو په جواب کی ویلی و چې وزیر اعظم او وفاقی وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نظیر تارر هم وی خبری غونډه ته دغه خبره کړی و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله راسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلو. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نوره هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې درې درې وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت خپل خرچې بالکل نه کمای او دا غي یو غټ ایویډنس دا چې تاسو ستاسو د کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې درې درې وزیران دي، د یو چې موږ سو پی یا تنخواګان نه غواړو. په دې ملک خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګانو نه ده، د هغه وزارت سره چې کومې خرچې دي په هغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو. هغه خرچې شاهانه خرچې روان دي کنه، دې خو تنخواګانو ته ناست نه دي، د هغه عہدو سره چې کومې مراد دي او کومې فائدې د ناجایزې فائدې اوچتې، هغه د ملک ته تکلیف دي، هغه د عوامو ته تکلیف دي.
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ر لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد جی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسن بجے اور دایسی.
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا ناپیژندل شوي وسلوالو د نایي پر یو دکان ډزې کړې دي چې پکې درې نایان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د وژل شوو کسانو تعلق له سند صوبې سره دی. د پیښې مواري لاچا نه ده منلې. د بلوچستان حکومت د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 500 کیلومتر لري وسویل لورته د بلوچستان د پنجګور په تحصیل ګوارکو کې د ټاکري په سیمه کې د مارچ په 9 او 10 منځنۍ شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو امام ډزې شوي دي چې له امله په امام کې کار کوونکي درې مزدوران مړه شوي دي. د دې پیښو وروسته نصرګنده وسلوال کسان پر موټرسایکلانو په تیښته کې بریالي شوي دي. د پنجګور د ځایي پولیسو په خبره چې د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښو ځای ته رسیدلی او په پیښه کې د وزل شوو مزدورانو مړې د شناخت په خاطر سم د لاسه وځای روغتون ته رسولی دي. چیر چې ځایي پولیسو په سیمه کې و خبریالانو ته ویلي دي چې په پیښه کې د مړه شوو دوو مزدورانو تړاو د سند صوبې د میرپور خاص او یو بل د جک باباد اوسېدونکي وو. پر پیشه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خوشنشکره سوی ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرین له لوري د مارچ په 10 نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په ګوارګو کې د بېګناه مزدورانو وژنه یو وشانه او د کرکې وړ عمل دی. د نوموړي په خبره چې په پیشه کې د وژل شوو مزدورانو تړاو د سند صوبې سره دی او دا پیشه چې د ده په خبره د ولس دښمنو ډلو لخوا د صوبو په منځ کې د نفرت خپرولو یوه ناکامه هڅه ده. ویان زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په دې پیشه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي او هیله ده چې ډېر ژر به دوی د قانون و مخې ته وړاندې کړي، ځکه چې د ده په خبره حکومت به وهي چا ته په صوبه کې د امنیت د ورانولو اجازه ورنه کړي. پل پلو ته پولیسو او امنیتي سرتیرو د پنجګور د ګوارګو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه د بلوچستان په بلوچ میشتو برخو کې د سند او پنجاب سره تړاو لرونکو پر مزدورانو د بریدو د دا ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبلې شوې دي. د یادونې وړ ده چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د مارچ په 14 نیټه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بکټي په مشرتابه کې د صوبې د افیکس کمیټي غونډه هم سوې وه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې صوبایي حکومت به په صوبه کې د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي او د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر اعلی وزیر و انتظامي چارواکو او امنیتي ادارو په منځ کې د تړون د نورو پراخولو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې دي. له لنډې د مې وروسته به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو.
مشال ریډیو ته غوږ استاو سم د خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان له لوري د جرګي لپاره ټاکل سو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستې پر مهال د تورخم کشالي هواري لپاره یو بل ته وړاندیزونه کړي دي. د غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې سوي ده. په غونډه کې شریک شاه خالد چنواری مشال رډي ته وویل چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو د رسول لپاره دوه ورځې وخت غوښتی دی. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژل دي. د ځایي پولیسو یو چارواکي د نومنه خبرولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې دغه پولیس نن سهار هغه مهال وژل شوی چې دفتر ته روان و. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د جامع اکانیا برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټک کې د جامع اکانیا د وژل شوي موتمم مولانا حمید الحق د فاتح پر مراسمو کې دا خبرې کړې دي. نموړي ویلي د عالمانو وجونګ ته مجاهد نه سي ویل کېدای بلکې د ده په وینا دا جهاد هم نه دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یوې اعلامیې له مخې ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه په دې ربللې چې د پاکستان له آئین سره سم د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه کوي. او ټاکل شوی دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سعودي عربستان ته لاړ شي. دا په داسې حال کې دا چې له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمې خبرې کیږي. مشال ریډیو ته غوږ یاست اوردونکو. په شام کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او پخواني ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو کسانو ترمنځ نښتې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ څخه وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوښښونه دوام لري. بلخوا ځینې څېړونکي وایي چې په شام کې اوسنیو نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوشی کار په توګه قتل کیږي. انسی اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهم ټکی راوند کړی دی.
د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکورېدو وروسته په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګرې ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبري کوله دمشق ته ننوتل، واک یې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبوره کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لاذکیه کې اسد ته د وفاداره کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوښۍ کار دی. نیویارک میشت ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې څېړونکي کولین کلارک ویلي چې په شام کې دیارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او د دا ډول حالاتو تیرېدو وروسته تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقهییز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برتانیا میشت ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې درې سوه څلوېښتو ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وژل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وژل شوي دي. سنا خبری اژانس د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله دا خبره تایید کړې چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوی کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفاداره کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې د دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي څه ونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفه ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیام ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفاداره خلک چې د علوي ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرایل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرایلو ځواکونه له دمشقه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرایل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوځ ته لرې کېدو غوښتنه کوي. څېړونکي کالین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقع پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرایل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بیوزله او کم اجرت اخیستونکو کورنیو لپاره د وړیا شمسی نظام ورکولو پروژې پرانیسته کړې ده. په پروژې لپاره د صوبې 25 لک څخه زیاتو خلکو رجسټریشن کړی و. د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې 45000 کورنیو ته به وړیا او نورو 15500 کورنیو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې به 15,500 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,500 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 15,000 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي.
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډېر دی او بجلی ډېره کمه ورکول کېږي او چرته چې بجلی ضایع کېږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قوراندازي
کوي.
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لک نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی و. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 22,000 کورنو ته مفت شمسی سیستم ورکوي چې به پکې یو بیټری د نمر پر رڼا چلیدونکي شیشي پکې او بلپونه شامل وي. د مردان اوسیدونکي زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعه د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړی و او خوشبینه دي چې د ګرمۍ د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا سلوش پک سوا کسانو اپلای یو کدی یو اپ لانچ کو پاغه باندې آن لائن اپلای کیدا من کړه دا اوس ابتتاو کا دا سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با شل ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړې دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونم ګران دي او هر یو شی ګران دي، دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائده تنور شي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپل صوبو کې عام ولسته ګړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خیبر پښتونخوا د کوزه او رکزیو غنو قبایلی مشرانو په یو جرګه کې پر حکومت راغ کړی دی چې باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه هم زر تر زره د کلایي تحصیل ته انتقال شي چې د دوی په وینا د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیاوې ترلاسه شي. جرګې مشرانو پرون میشتې میلې کې جوړ شوې غونډې ته وینا کې ویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر شپږمه نیټه د بر اورګزو مشرانو د اورګزو هډکوارټر هنګو کې یو جرګه جوړ کړې وه او غوښتنه یې کړې وه چې تر څو پوری د بر اورګزو اوسیدونکو په مشوره د یاد ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای نوی ټاکل شوی، د یاد ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو کې پاتې شي. ممتاز بنګش نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا کوزه اورګزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړي باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه دې زر تر زره د کوزه اورګزو کلی تحصیل ته انتقال شي، چې د سیلي اوسیدونکو ته اسانتیاوې ترلاسه شي او په خپل خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نور سرکاري دفترونو انتقال یو ښه ګام وګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغې جرګې هم نیوکې وکړې چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه او د سرکاري دفترونو کوز اورګزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته اورګزې یوازینې ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي، کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ڈی سی لاڑ، مومندو تر خپل ڈی سی لاڑ، وزیرستان تر خپل لاڑ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برا سیدو په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کې دلو د پرې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا و چې د اوسه پرند مو ڈی سی
جرګې ته په خپل وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي، باید چې د بر او کوز او رګزو خلک دې په خپل کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړه دې وکړي چې د ټولې او رګزو ضلع په ګټه وي.
ابر تم بیان دا غاور کوم ستر روشه
دا سنٹر تحصیلدار سے لوور تحصیلدار سے اب دا پر باندھ کے چھ بنو سر ہم جیسا خبر دی اب تو مور
په جرګه کې د منځنی او ورځو ځینې قومونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لوی د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ورځو سرکاري دفترونه د ورځو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به ورځو کې مشته خلکو ډېر ستونزې هوارې شي او کړونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیه مشر اسلم خان وویل د ورځو ټول قومونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکي کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوی مثال ایسی صاحب او ڈی جی صاحب ڈی پی او صاحب ټول شکریا مو ادا کو و دې باندې مو خوشحالي یو ان شاء الله او هغه خلکو ته دا سوال کو مو دا ریکویسټ کو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله څنګه زبون دی وی دا دې نه خوشی دیم نشي او دا مې ربني وګو خپل دی راتلونکي نسل بال بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورګزو مشرانو د اورګزو هیډکوارټر هنګو کې یوه جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورګزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوزه اورګزو کلی تحصیل هیډکوارټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر اورزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته آسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوزه اورزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپله ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولری. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هارت سا، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هارت سا، او د ماخام ل شپږو تر وو د ماسخوتن ل نهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هارت ساوریدلی شي.
مشال ریډیو ته وړیاست. په برجلو وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي په وروستیو کې د دوی پر یو شمیر ځنګلونو اورونه لګېدلي چې علتیا د دوی په خبره د پاکستان پوځ د توپخانې او مارټر ګولو کارول دي. په سرروغ کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال راډیو ته وویل چې قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او ځکه چې پر ضلع نظامي غږ کوي چې له پوځ سره په دغه حواله خبر وکړي او پر ځنګلي سیمو د ماټر ګولو له ویشتلو یې منع کړي. مشال ریډیو ونه توریدا چې په دې اړه د پوځ دریز معلوم کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په دغه براکشې د پښتون ژغورنې غورځنګ سرروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همیشه همیشه د پوره ماټر لګېږي ګولې لګېږي بیا په دا ژمي سردي موسم شې دغه ونې وچې وي دغه یور وخلي څو ورځې مخ شې د کوټکي علاقه په درګې باندې او د تیارزې چکیم کونډې هارته یو ورسره چکیم د کاړه مېنه ورې غري نه دي د ماکین غري نه د شک غري نه د ځنګاړي غري نه دغه هم کله په یوه غره باندې یور لګېدلی و کله په بل غره باندې یور لګېدلی او یادغه واګه دغه وا چې فوز وو د خپل ډوره د شپې فایرینګ وکړ ماټر ګولې و وشتله وغراته او د غرو یور و خاص مومیزو د حکومت نه د ضلع تنظیم یا نه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه کا ګولې ولې کا ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولې په دغه طرف واګه دغه چې دغه ونه او دغه ځنګلاتو محفوظ
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید نه وروایي چې د ضلع ځنګلونو کښې کومې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي.
چکیم ځنګل دی
په دا باندې بار اورز یور لاګیږي کله تپه نه ولاګي کله د ماټر نه ولاګي په داکش ځنې خو ډېر کې ماتی کې مرډی بیتی دی لکه ناشتار سرپ سړې چلغوزای چې آیو بیتی کم از کم 200 سال عمر وی 300 سال 100 سال عمر یې وی آ بیتی پکښه وس وی دی زایا شي او دا څه ځوی نه دی پته کما کین وکسه شاول یا سپین کمار چې کاړه نه سره تنګي بودین زای پدار کوټ کې شه درګه ورته یا ای داغه سروه کای او تیار دې طرف تا یعنی دا ځوی نه سره جرا محفوظ وی چې هغه د چانا میزو یو غشتل کې له چاته ځاړو کې دغه خلک د لوسا دا ځنګل سویزي یور اپلاګي پر بودی جو
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان جنگلات محکمه مرستیال مشر عرفان ماسید سره د ضلع په ځنګلونو کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې تماس ونیولې. د هغوی په ځواب کښې وروي چې په څه وجه د اور لګېدلې دغه پېښې مخې ته رودرېمي سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نے غشتنا وکڑا چھ دے ضلع پر جنگلوں نقشے دے اور لگے دلے پیشے مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پېښور کې له روژماتي سره سم د صدر بازار په کوڅو کې ګڼه ګوڼه زیاته سي، ځکه چې زیاتره خلک د روژماتي لپاره له بازاره خواړه اخلي. په پېښور کې د روژماتي او په بازارونو کې د ګڼه ګوڼې په اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
دا آوازونه د پېښور صدر بازار په فوډ سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي. دغلته په روژه کې د مازیګر وروستو د پېښور د بېلابېلو علاقو نه ډېری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي. پر دغه خوراکونو کې کیر، لوبیا، فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي. په فوډ سټریټ کې د خرص په غرض ټال لګونکي محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل،
عام اردو کے روزہ کے دیا سے روزہ کے لگ ماحول گرم ہے اور عام اردو کے دا سے ماحول نہیں چھ سنگا دا اس نے 2 بجے ٹائم کے راجو اور دس پہ دا سے 2 پورے در تک ہے
پفوٹ سٹریٹ کی پروژہ کی گڑا گڑا د نور رزو پر نسبت ڈیروی خو په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او خستلو د توان د کموالي له وجې پریشان دي. ډېری خلک دغلته لګېدلي بازار ته خوشاله وي خو د بیې په اړه اندېښمن دي. دغه بازار ته ورغلي د پېښور اسماعیل صافي مشال ریډیو ته وویل،
دا د پېښور صدر فوډ سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده. پروژه کې د مازیګر وروستو دلته ګڼه ګوڼه لیدلی شي. د پېښور د بیلابېلو ځایونو نه ډېری خلک دلته راځي او د روژه ماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي.
په پیښور کې د خوراکونو ځایونه په روژه کې د ورځې بند پراته وي، خو بیا ځینې د روژه ماتي سره سیلمه خلاصیږي او تر پېشمرۍ پورې کولاو وي، چېرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناستې هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
د افغانستان په خوست کې د کرکټ د بیټونو پر یو وړه کارخونه کې 14 کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده. په یاده کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیون افغاني لګښت پرې راغلي، هر ورځ په کې شاوخوا 50 بیټونه جوړیږي. دوی وایي ک ورزشکاران د دې بیټونو استعمال ډیر کړي نو د دوی کاروبار به ورسره زیات شي او نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابر کړي. تفصیلی د مشال رډي خبریال نجیب الالوخیل به دې رپورت کرا کوي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 14 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین د خلکو شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمدلله ډېر خوري پرې کوو بیډو باندې خبر جوړه وو. بیا هم کمی ډېر ټیټ ریټ خلکو ته ویل کو نو بیا هم خلک ډېر زړه نه وته خی دي.
د کارخونې کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچه لوړه ده. دا ډول وړې کارخونې د دوی د بوختیاو لپاره خی بولی او زیاتوي. د لږ زیات تنخوا سربېره په دې کارخونو کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
زه ډېر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې ځای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزاینه خوسته انتقالو مونږ د الکان چراشي پرمایش غوړي مخ کې خاري پاکستانه یو بل حیوان بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې څه خارج ملکونه بیت راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیت مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځیو دکانداران بیا وایي سره لدې چې د کرکټ لوبې مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي. لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 1500 مصرفونه کوي. داسې بیټ اخلي مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل نو اوس خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال په کې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.